یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص تویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن بیکر وایي د بشری حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلی کوي. کارن ډیکر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لکتر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشری حقوق مهم دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. د کندهار د طالب چارواکو لخوا تر اوسه پورې د امریکا د سفارت د شارج دفتر د دغو څرګندونو په اړه څه تبصره نه ده شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ټولګډون حکومت جوړېدل هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو کړې. د طالبانو حکومت ویاندویانو که څه هم تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د ټولګډون حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په روزګان کې طالب چارواکو ښځو ته د سیم کارتونو پر ورکولو بندیز لګولی. د روزګان ولایت یو شمېر ښځې وایي د طالبانو دغې پرېکړې د دوی پر ژوند منفي اغېز کړی. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې خپله پرېکړه بیرته واخلي. اخوا ځینې طالب چارواکي هم مني چې دوی په دغه ولایت کې د ښځو د سیم کارتونو پر ورکړې بندیز لګولی او علت یې دا ښودلی چې د سیم کارتونو د خرڅلاو کارکوونکي نارینه دي. او د 2023 کال د فوټبال په نړیوال جام کې فرانسې مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسې په بیګانې لوبه کې 2-0 مراکش له مخې لیرې کړ. تمه ده چې فرانسه په پای لوبه کې چې راتلونکي یکشنبه کېږي له ارجنټاین سره مخ شي. اخوا د دریم مقام لپاره د کرویشیا او مراکش ټیمونه د شنبه په ورځ لوبه کوي. خبرونه مو واورېدل. وربشو د پروګرام معرفي ته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان په اړه بندیز نه څرګندونې کړې.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو.
د افغانستان په اړه د پاکستان او تاجکستان پر دریزونو مو هم یو مرکه کړې. او په روزګان کې طالب چارواکو خزی د سیم کارتونو لاخستلو منع کړی دي.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو ځای ته ځو. یدي نمایندګۍ ته ورځو، هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نوم یې پلار پر کور دی او نوم یې هم ورونه.
د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له یو اوږد ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغوی وادو په قطار کې راوستی چې پکې ډیر خبرلان نیول شوي.
خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ دوی لګڼو رواني فشارونو تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. په افغانستان کې د ټولګډون حکومت جوړېدل هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو کړې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو که څه هم تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې خپل حکومت ټولګډونه بللی او ویلي دي چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې یو اربیا د ټولګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل دو ورځنی رسمي سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدنې وروسته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو او لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل هېواد په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي.
افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کیدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کیدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ.
دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړنۍ غوښتنه نه ده. لدی وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي تر څو په افغانستان کې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه کې د افغانستان په اړه هیڅ یادونه ونه کړه او ټولې خبرې یې د پاکستان او تاجکستان پر اړیکو او بیلابیلو موضوعاتو څرخېدي. هڅه مو وکړه د ښاغلي رحمان د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت تازه غبرګون ولرو، خو ویندویانوي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللې او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په طالبانو تور دی چې واک انحصار کړی او حکومت تر ډیره د هغه کسانو په لاس کې دی چې د دغه ډلې غړیتوب لري او د امریکا او تیر جمهوري حکومت پر ضد جګړه کې فعاله ونډه اخیستې. دغه شان یې د کابینې غړي نارینه او نږدې ټول د دوی په وینا دینی عالمان دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټولګډونه حکومت د جوړېدو تر څنګ بشري حقونو ته درناوی، میرمنو ته د کاري زمینو برابرول او دغه شان د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو خلاصول د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. خو طالبانو نه یوازې د نړیوالو د تعریف سره سم ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی، بلکې میرمنو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو او له شرعي محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي. دغه شانې تفریحي پارکونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ هم بندیز لګولې دی.
راپور کې مو اوریدل چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان په اړه خبري کړې او د ټولګډونو حکومت د جوړېدو ټینګار کړی دی. دواړو لورو په افغانستان کې د ثبات او ترګري سره د مبارزې په اړه هم بحثونه کړي، خو آیا دغه یوادونه د افغانستان په مسله کې همکاري کولای شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دا او نورې پوښتنې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند کبیر حقمل نه په دغه مرکه کې پوښتلي.
اصلا د دې لیدنې هدف که څه هم دواړو هیوادونو نور مختلف موضوعات پکې راخیستې دي، خو اصلي هدف هم دغه ده چې دواړه هیوادونه د دوه مختلفو جریانونو استازولي کوي. پاکستان د طالبانو بلا منازع استازی ده او تاجکستان هم یوازینی هیواد ده چې په خلاص مټه د طالبانو مخالف یوازینی وسلوال ډلې ته ځای ورکړی. بس اساسی هم دا کېدلی سي چې جمهوریت هم حتی د کرزی صاحب له وخته دا خبر کوله چې موږ باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وکړو. نو اړینه ده چې له پاکستان سره خبرې وسی او له پاکستان ته قناعت دې ورکړلی سي چې کوم اضرار یا کوم مشکلات چې نورو هیوادونو ته د طالبانو نه پیښیږي د هغو مخه ونیولی سي. د اوس لپاره یوازې په قومي او فکری لحاظ سره تاجکستان د طالبانو مخالف نه ده چې ګنې دوی په سیاست کې د تاجکانو ونډه غواړي، بلکې په ډیر شدید ډول سره دوی اندېښنه له دوه مختلفو جریانونو نه لري، یو د تاجکستان د طالبانو تحریک ده او یو هم د داعش ډله ده چې دواړه هم تاجکستان تهدیدوي او هم تر اوسه پورې څو ځله پر هغې خوا باندې راکټي بریدونه هم کړي دي.
بلې، حتمل چې په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي طالبانو حکومت څومره د ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي تهدید دی؟
اصلا طالبان خپله ویرېدلې دي، یو ځل دوی نورو ته د تهدیدونو له امله واک له لاسه ورکړی او دوی عملا له خپل خوانه نه یوازې دا چې تهدید نه دی، بلکې اخري حد پورې دوی کوشش دا کوي چې نور ترن متضرر نسی. اما دوی په دننه کې ډیر آسیب پذیر دي. دوی په کافي اندازه د تاجکستان د وسلوالو یا د طالبانو او د منځنۍ اسیا د وسلوالو طالبانو هاخوا د پاکستانی استخباراتو او نورو جنگی ډلو پوروړی دي چې په تیرو شلو کلونو کې هاته لیغ نه مخکې له دوی سره اوګه په اوګه ولاړو جنگونه کول او دوی نسی کولای چې دوی لکه تاسو ایمن زواهری ولید له یو ښکاره تړون سره سره دوی په کابل کې ساتي د دوی ډلو او د طالبانو ترمنځ تفکیک نسی رامنځته کېدلی دوی جدا کېدلی نسی او بل خبره دا ده چې فکر او یا هم د روزنې هغه وجهه چې اوس رامنځته شوې ده په افغانستان کې دا ډیره زیاته مهمه ده تر څو چې د طالب په نامه حکومت په افغانستان کې موجود وي او کوم طرز د حکومت چې موجود وي هلته افراطیون هڅوي.
بله حکمل صاحب، د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو اندېښنې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي، خو یا فکر کوي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان په مسله کې صادق دي؟
دومره چې تم کېږي هغومره د سیمې هیوادونه پرته له پاکستان نه په یو حد کې چین او ځینې نور اسلامي هیوادونه دوی پر طالبانو باندې رسوخ لري، هغه هم د دوی د منافیو او د دوی د ګټو د محدودې په برخه د دوی د ګټو په محدوده کې. هم هغه هیوادونه لکه تاجکستان یا داسې نور کوچني هیوادونه چې غواړي بدلون رامنځته شي دوی متاسفانه دومره رسوخ پر طالبانو باندې نه لري. د پاکستان موضوع که طالبان وي که ډاکټر صاحب اشرف غنی وو یا کرزی صاحب او یا هم په آینده کې هر بل نظام راتلونکی وي افغانستان ته دوی ګټه پاندې کده چې د افغانستان لپاره یو د ستونزو سرچینه ولري، یا د دې په نامه چې ترهګری ډلې موجود دي، یا په دې په نامه چې یو ټول شمول حکومت نه ده، یا په دې نامه چې حکومت کې مشکلات دي، یا دا یا هغه پاکستان هیڅکله هم نه غواړي په افغانستان کې یو باثباته سیستم راسي.
کبیر حق ملو شنونکی او د امنیت شورا په خوانه وایند.
آزادی رادیو پرلندو چپو،
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سی.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی ال یو اوږده ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راوستی چې پکې ډیر خبریالان نیول شوي دي. دغه کمیټې په خپل سګنی راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس په دې هیواد کې خبریالان تر ډیر فشار لاندې دي. د خبریالانو مدافع ټولنې هم په افغانستان کې اوسنی وضعیت د آزادو رسنیو او خبریالانو لپاره له ستونزو او فشارونو ډک بولي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له 12 کلونو ځنډ وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی چې ډیر خبریالان پکې نیول شوي دي. سی پی جی د 2022 کال په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې اوس درې خبریالان بندیان دي او لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په دې هیواد کې رسنۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د تیر 2021 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په سلګونو افغان خبریالان له افغانستانه تښتېدلي او هغوی هم چې په دې هیواد کې پاتې دي ډېر تر فشارونو لاندې دي. د دغه کمیټې په وینا دغه خبریالان ځینې وختونه له تشدد سره مخامخ کیږي چې د بنسټپالنې له ایدیالوژۍ سره ځان عیار کړي. په دې اړه مو چې آیا په افغانستان کې اوسنی وضعیت د خبریالانو لپاره دومره ستونزمن دی، په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې مشر ضیا بومیا نظر وپوښت. نوموړی هم د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له دغو موندنو سره هم نظر دی او وایي خبریالان هم له فزیکي تاوتریخوالي او هم له رواني فشارونو سره مخامخ دي.
دا مال خبریالان چې په افغانستان کې کار کوي د فزیکي تاوتریخوالي تر څنګ چې د طالبانو لخوا ورسره متوجه دي، دوی له ګڼو رواني فشارونو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ دي. دوی هر کله چې یو خبر یا یو ریپورت جوړي نو له رواني لحاظ ان خوندی نه احساسوي. غنو خبريالانو سلام اکثر خبري کړي دي، دوی وایي کلمو چې خبر فورسي چې لوي ساته نور موږ په نارمل رواني وضعیت کې نه یو او تاسې فکر کوئ چې ګواکه اوس به یو څوک موږ نه پښتنه کې یو اداره به مور غواړي د دغه خبر د خبرولو لپاره یا به مو څوک تعقیبوي او یا به یو ګواک راته مخامخ کیږي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د زندانی خبریالانو شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی چې په ډیر شکلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اورزګان کې طالبانو خزو ته د سیم کارتونو پر ورکولو بندیز لګولای دی. اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو د دغه بندیز د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. دا یادی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسولینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو حالات وویل چې تاسو یو نمایندګي جوړه کړي د ښځینه لپاره چې کارمندیم ښځینه وي او ښځینه بوځیم.
د اورزګان ولایت یو شمېر ښځې د طالبانو د پریکړه ناسم بولي او وایي چې دوی سیم کارتونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پریکړه بیرته واخلي. حبیبا چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د پلوري او مرکز ته راغلي او سبیرته نه هلې د کور پر لور روانه ده. د چاته ډیرش کال عمر لري او شنه چادرې پتند ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرست ده او سیم کارت زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو زه ته زوی دی نمایندګي ته ورزو هغه موږ ته جواب راکړي چې موږ ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نوم یې پلار پر کور دی او نوم یې هم ورونه. نو هر څوک هر میرمن زما په سیر کې دلی سي.
بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو د پریکړه ناسمه بولی او وایي چې طالبان باید خپل د پریکړه بیرته واخلي. نکی بولا او محمد ولی د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته داسي وویل.
دې په کولای شي مثلا سیم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. ځینې کارمندان چې ورته وکړي
ځینې کسانان په دفتر کې ځینې کسانان په پونتون کې استادان یا هر څوک ستاسو کسانان چې خپل کور سهار وځي ماښام راځي دې هرګړې نس کولای د خپل ماشومان خپل کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي. دوی هم دغه ټلیفون لاره سره خپل کور پر زنګ وي او خبرې کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شرکتونو له مسولینو سره هم خبرې وکړي خو هغه په جاړه خبرو کولو ته حاضر نه سو. طالبانو نه یوازې په اورزګان ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پیر مخه نیولې بلکې په دغه ولایت کې دوی له زده کړو هم را ګرځولي او دغه راز د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غختلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جټ الوتکې پیری. په برلین کې د امریکا سفیر ویلي د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه دی چې نن وو. د جرمنی صدر اعظم وایي د جګړې جرمنی ته دې ته اړ کړی چې پر خپل پوځ ډیره پانګونه وکړي. جزئیات له نوریا سنوریا ورو.
جرمنی پرون چهارشنبه د امریکا اف 15 ډول نشدې 10 جټ الوتکو پیرلو ته شین څراغ ورکړ. پر اوکراین د روسیې یرغل برلین دې تړل کړی چې پر خپل پوز پانګونه وکړي. د جرمنی د پارلمان د بودیجې کمیټې د 10 میلیارډ یورو په اندازه هغه اته پروژې منزور کړي چې د 10 میلیارډ یورو په اندازه د دغو جټ الوتکو پیرل هم پکې شامل دي. په برلین کې د متحدو ایالاتونو سفارت د غوالوتکو د پیرلو له منځوري وروسته په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ګډون د اوسنیو امنیتي ننګونو پر وړاندې د متحدینو ترمنځ نږدې همکاري تر بل هر وخت ډیره مهمه ده. سفارت په یو بیان کې وویل چې د اف 15 الوتکو پروګرام بل متحدینو سره د جرمني د اتحاد دوام ژمنه او هم پراتونکو کې د حملو د مخنیوي په چاره کې د ناتو ورته یقیني کړي. د امریکا سفیر ایمی ګټمن په یو ټویټ کې وویل چې د امریکا جرمني دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه و چې نن دی او هغه د ناتو د ترانس اتلانتیک د شراکت یو کلیدي ستنه وبلله. د سفارت بیان له مخې تمه ده چې اف 15 ډوله جټ الوتکه به د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ جرمني ته وسپارل شي. برلین په تیره مارچ میاشت کې هغه پلانونه اعلان کړي وو چې له مخې دغه الوتکې پیرل کیږي چې د زړو شوو تورنودو الوتکو ځای ونیسي. خو د جرمني دفاع وزارت اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي د دغو الوتکو سپارل وزنډیږي او لګښتونه به هم زیات شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویلي د اوکراین جګړې جرمني دې ته اړه کړې چې پر خپل پوځ ډېره پانګونه وکړي. دومره پانګونه چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې نه ده شوې. د جرمني د پارلمان د بودیجې کمیټې همدارنګه د یرغلي زو نیو ټوپکو او رادیو سیستمونو پیرل هم تصویب کړی او همدارنګ اجازه ورکړي چې د پوما په نوم پرسونل وړونکي زغروالي وسیلې نوي شي. د پوځي وسایل او وسلو د نوي کولو لپاره دغه پیسې د 100 میلیارډ یورو له هغه صندوق څخه ورکول کیږي چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لومړي ورځو کې اعلان کړ.
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د پایلو به د بغښتلې لوبډلې معلومې شوې. فرانسا او ارجنټاین به یک شنبه لوبه کوي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او عربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیته وته او دا ځل به له پیاوړي لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبه پورس په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایله سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیته لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکو شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سه‌شنبه پورس د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلو کې ماته ورکړې وه. د فرانسې لپاره په دې لوبه کې تیو هرناندز د لوبې په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبې په 90 دقیقه کې ګولونه وهل. په دې سیالۍ کې هم د مراکش لوبډله غختلې ولوبې ده او په لوبه کې 65% برلاسي وه. خود بریا بخت له فرانسویانو سره وو. مراکش لوبډلنه افریقی میشته عرب هیوادو چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پایلو به ځان رسولی وو. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پایلو به ته ووته په 2013 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پایلو به کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. دا پایلو به نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسی ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پایلو به کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پایلو به لیدلو په پار به لوبغاړي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
لا خبرونو ور اخوا
او سم پاول کې د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیرو ایشر یو خبرونه د پاکستان او افغان طالبانو پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده او هغه مشهوري مقولې ته اشاره کړې ده چې وایي په سیاست کې دایمي دوست او دشمن نه وي، یوازې پکې ګټي مطرح وي. د خبرونې په وینا د همدې لپاره سیاستوال په ځانګړي ډول د یو هیواد چارواکي اوږدمهاله سیاسي ګټو ته ګوري او بیا پریکړې کوي. ایروشه ریویو زیاتوي په پاکستان کې په روسیو کې د تروریستي بریدونو زیاتوالی د دې څرګندونه کوي چې دغه هیواد حکومت او امنیتي بنسټونه په هغه حساب کې تیروتي دي چې د افغانستان د طالبانو په اړه یې کړی وو. په پاکستان کې تروریستي ګواښونه وروسته تر هغه زیات شول چې تحریک طالبان پاکستان ډلی د 2020 کال په نومبر کې اسلام آباد سره د شوی اوربند پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دې مطلب کې وړاندې راغلی دي چې یاغیان په ټوله نړۍ کې توانېدلی دي چې له خپلو اړیکو او له سیمې بهر لملاتړه ګټه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د خبرونې په باور د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په تړاو داخلي او بهرنیو لارښوونو ته پاملرنه ونه کړه او داسې ښکاري چې وستره ستراتیژیک تیروتنه یې کړې وي. ایروشه ریویو لیکي پاکستان د 2020 کال په اگست کې د امریکایي ځواکونو پر وتلو خوشي ونه شوه، خو د اشرف غنی د حکومت پر نسکورېدو خوشاله وو او په اسلام آباد کې دا خوشي چې پر کابل طالبان مسلط شوي دي خوشنه نشوه. د خبرونې په باور لکه څنګه چې تمه کېده، طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل ملي ګټو ته پام وکړ چې د پاکستان له بیړنیو امنیتي ارزونو سره سر نه خوړ. ایروشه ریویو زیاتوي دا غوسترو غوښونو سربیره چې طالبان په افغانستان کې ورسره مخامخ دي، د پاکستان او افغانستان د اړیکو وړاندوینه ګرانه ده، خو پاکستان پرې پوه شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد باید لاس په کار شي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC افغانستان د هغو هیوادو په کتار کې راوستی دی چې له سخت بشري کړکېچ سره د مخامخېدو په حال کې دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټې په نوم لړ کې چې پرون خپور شو، د شلو هیوادونو یادونه شوې ده چې په 2023 کال کې د سخت بشري کړکېچ له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوالې کمیټې په باور افغانستان، سومالیا او ایتوپیا د دې فهرست په سر کې دي. دا دوه افریقایي هیوادونه د دې لپاره چې په وروستیو لسیزو کې له سخت وچکالۍ سره مخامخ دي، اقتصادي ثبات هم پکې ټکنی دی او افغانستان د افغانانو محتاجۍ له مشکل سره مخامخ وي. پر اوسه کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا واکمنېدو سره نړیوال مرستې پر افغانستان بند شوې، چې اوس د نړیوالو مرستندویو مؤسسو او بنسټونو په وینا د افغانستان نیمایي خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتو په وینا شاوخوا 6 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې دي.
په کونړ کې د مالټو بڼوال وایي د تیرو کلونو په پرتله حاصلات زیات شوي او بیې هم مناسبه شوي. پخوا به زیاتې مالټې له ګاونډیو هیوادونو راتللې چې بیې به ډېرې لوړې وي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې د ولایت په یو شمېر سیمو کې پر څلور زره جریب ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږکال یې په زرګونه ټنه حاصل ورکړی دی.
څه د پاسه په څلور زره جریب ځمکه باندې دغه باغونه جوړ دي، نو په نسبت د نورو کلونو یې سږکال حاصلات یو په لسه سوا شوي دي او سږکال تقریبا څه د پاسه څلور زره ټنه مالټې چې دي دا حاصلات ترلاسه شوي دي او بازارونو ته وړاندې شوي دي. د کونړ مالټې یو خو طرف ته خو ډېرې مشهور هم دي او خوږې هم دي، او بل دا چې دغه مالټې چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه کېدلې او د ګاونډي هیوادونو نه راتللې، الحمدلله اوس دغه کونړ مالټې دي چې لرې لرې ولایتونو ته انتقالېږي.
ښاغلی حنیف وایي د کرنې او مالدارۍ ریاست د مرستندویه مؤسسو په مرسته غواړي چې په کونړ کې د مالټو او ډول ډول میوو نور بڼونه هم جوړ کړي. د کونړ په شیګل، وټپور او نور ولسوالیو کې په سلګونه کسانو په خپل ځمکو کې د مالټو باغونه جوړ کړي چې ډېرې پر حاصل ورکول راغلي او بڼوال ترې خوښتي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسیدونکي بڼوال جاوید:
تیر کال په فرتله سکالی خو حاصل کړی دی، د ورځې ډیر سولې خو کاټنه دغه مالټه چې دغه زه خرڅومه، د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي، او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي، ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه فدی باندې خوشاله یم او راضی یم.
په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوختي چې په تیرو کلونو کې په یاد ولایت کې د شپتالانو، زیړو املوکو، غوزانو، نارنجانو، لیموانو او نورو میوو په سلګونو بڼونه جوړ شوي چې ښه حاصلات ورکوي او هر بڼوال ترې په سلګونو زره افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د کونړ ترڅنګ ننګرهار کې بیا پر دوله زره جریبه دولتي ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي او چارواکي وای سکال به پر 15000 جریبه نور دولتي ځمکه هم د مالټو نیلګي کې نوي. د یادولو د چې د ننګرهار له باغونو به یو وخت پخوانی شوروي اتحاد ته مالټې تللې، خو جنگونو د نورو ملي شتمنیو په څیر هغه بڼونه هم لمنځه یوړل او افغانان په هر برخه کې نورو ته محتاج کړل.
ستاسو له پیغامونو
زاد المناني خدای د زابل ولایت شمنزو د ولسوالۍ خاص د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. باندې سلام وروره، د شمنزو د ولسوالۍ د سړک چیرې ډېر خراب دی، نو د درو څلور پنځه ولسوالۍ کار پر روان دی، د لوړې فل د دا غوښتنه موږ لرو انتشاب څخه کاشه دې غوښته ته ورسوي. بل دغه کومې لارې چې ولسوالۍ ګان تر راغلي د فرعي لارې دا ډېرې خرابې دي، او دا کوم سات کارونه کوي باید دا په دغه شان باندې وکړي، په سړکانو باندې چې دا فرعي لارې را جوړې کړي او کوچني واړه بندونه باید راته وتلي. یو خو خلک پر کار شي به هم مرکوبه را وګرځېږي، او بل به بنیادي کارونه وشي. دا مې تاسو څخه جدي غوښتنه ده چې تاسو د دې غوښتنو ته ورسوي یا وزارت ته، انتشاف ریاست ته.
سلام علیکم، د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه افغان يم، د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ. طالبان سره ما دا هیله ده چې د زموږ په منطقه کې کلینیک راته جوړ کړي. دا د مرجی ولسوالۍ د شتي ساحه کې کلینیک نشته وروره، نو د طالبان سره موږ دا هیله ده چې موږ ته کلینیک جوړ کړي، ځکه موږ کوم مریض مرجی ولسوالۍ ته بیایو، نو هغه لارې هم بېخي سره خرابې دي، نو مریض په ډېر تکلیف موږ مرجی ولسوالۍ ته بیایو. نو د طالبانو سره موږ دا هیله ده چې دغه ټکټ په پوره ډول توجه وکړي، موږ ته یو روغتون جوړ کړي زموږ په متکه کې وروره. د ازادي راډیو څخه د زده هیله کوم چې ما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته د زړه د کومې نه سلامونه وایم، او د سلام نه پس حضرت عمر خبرې کوم. د ننګرهار کامې ولسوالۍ نه د ازادي راډیو د ای ایف ایم سپو کې چې کومه وبنده شوې ده، منګه د اسلامي امارات د مشرانو نه دا ریکوست کوم چې مهرباني وکړي بیرته د راډیو په حل کړي، او یقین وکړه چې د راډیو مزه وسره ورکه شوې ده، نو هغه خبرونه او ډېر به موري د هغه نمبر برخې شو.
السلام علیکم. عزت الله ما د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سمیا اړیکه نیولې. نو دا د کجکی ولسوالۍ ته موسیر اور کیږي، نو خور وریب ته نه رسیږي. نو د ازادي رادیو د کارکونکو سمیدا هله او توجه ده شي نو ژغ تر لوړ پوره چارواکو سی ورسی چې د نور سره ولې خیانت کیږي.